سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه طالب نرو خو پایل به په خبرونو وکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د انجونو خوندې وتړل او انجونو ته اجازه ورنکړه چې خوندو ته دنه نشي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نو غوښتل نو میات چې آزاد رادیو ته ویل چې خوندو ته راغل انجونی په جړه بیرته کورونه ته ستنې شوې. د خوندو ولاتړل ورسره په پکتیا کې زده کوونکو انجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لارین وکړ او د خپل خوندو د پرانستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق بایتري ونه خستل شي. په پکتیا کې د انجونو خوندزي دوه ونې مخکې پرانستل شوې وو خو یوه ونې مخکې پرانسته رسنیزه شوه. دې خبر له خبرېدو وروسته د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا خوندزي د چا په امر فعاله شوې دي. له یو کال ډېرې مودې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د انجونو خوندزي تړلې دي او له نړیوالو کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا خوندزي بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسي غوښتي چې سم لاستی دی د روسي سیاسي مخالف الکسی ناولی را خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی په دې وروستیو کې ځانګړې خونې ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پریس پرون وویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی. د برېټانیا پادشاه دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل نوموړی وینا کې ویل چې د خپل مور لارته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپل مور لمړنی وروسته د برېټانیا پادشاه شو ویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. تر راپورونو له مخې ملکې دویم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یو شکلنه وا په خپل وینا کې ویلی چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت کول غواړي. نو موړې له اویا کلن واکمنې وروسته د پنځمې پورز مرشوه تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلو به سیالیو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدل چې پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته وتلې دي. د دې جام وروستۍ لوبه سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د نجونو خوانزي بیرته وتړل شو. نورستان کې نسناست قرباني اخیسته ده.
د کورنۍ دوه غړي مریضان دي. عمرونه یو تقریبا 28 کالو ده یو 10 کالو ده. څه خوځې کړي؟
نو مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په پکتیا کې لږ پیغام ټولګي پورته لزګون جنو نن مظاهره وکړه. دوی ورسل دي په هغه لرونی وتل دي چې په مرکز ګرځي او څومکنیو کې د دوه ونی مخ کې ځنی پرانسي خوانزي بیرته دوی پر مخ وتلل شو. سفیر استانګزي په دې اړه راپور ورکوي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو حق خوندزي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانستل شوې وو. نجونې چې سهار خوندزیو ته له تګ منع شوې وې د کورونو په ځای راسان د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت کړ. خواله رسنیو د دې مظاهری څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهری یو غډونوال او د خوندزي زده کوونکي په ژړغونی غږ وایي د ان نننې مظاهرې او د خونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نو پوښتل، خو هغه بی خبري وښوده او ویل چې دم ګړې په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکني ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږ پګم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانیستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریون وتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی پر مخ وتړل شول. د ښځو د حقونو فعاله او شنونکي نرګس مومن را سره په خبرونه کې ده. میرمن مومن، ستړي مشي که په پیل کې راته دا وایي چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره هغه څه چې وشول دا شوال دوی ته خنسی پرانستل شول، دوی هیله مند شوي او اوس بیرته وترل شول. تاسو د طالب چرواکو دغه کړنه څنګه ارزوي؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټول په خیر. البته په لومړي سر کې وایم چې زه د پکتیا د نجونو د په داسې شکل باندې د دې د مظاهره واقعا ستایم، دا چې دوی د خپل د شعور نمائندګي کوي، استازي ولي کوي چې دوی شعور لري، پوه دي او خپل حقوق باندې پوهېږي، هماغه د خپل غږ جګ کړی دی او د مقابل جانب نه خپل حق غواړي. د ما هیله ده چې ټول د خپل غږونه داسې جګ کړي. پاتې ده چې دا کړنه زه شخصا یا زه هم مثلا بنا پر دې چې زه د ښځو په نمائندګي دلته خبره وکم، نننی دې ته مونږ هیڅ نوو کوم شرعي مجاز نشته چې دوی هیڅ کوم دلیل طالبان نشي ورته پیدا کولای چې بنا پر کوم دلیل باندې د ښوونځي نجونو ته بند کړی دي. راځي چې دوی د اسلام نگانه وګورو او راځي په احادیثو، په دومره احادیثو، په دومره آیتونو کې چې راغلي دي چیرته راغلي دي چې نجونې تحصیل یوازې په نارینه باندې فرض دي، د نجونو لپاره د اوس لپاره د دې هغه دلایل چې دوی ورته ټاکي چې ګنا بنا ګویا کله د کالیو جامع مرته ستونزمن غړي کله یو شی کله بل شی او بنا پر دغه دلایل باندې ښوونځي بندوي، نو دا واقعا په دې دلالت کوي چې طالبان په زور او یو ځل بیا هم دوی هڅه کوي چې هیواد بحران ته بوزي. ځکه دا چې مونږ نجونې د تحصیل نه لري کوو، دغه د ښځو یا د نجونو تحصیل کېدل ښوونځي ته تګ نمائندګي د دې کوي چې مونږ د یو باشعور
مېرمن مومنت په بخښنی سره که دغه مرته وای چې دغه یو ځلې ښوونځي پرانستل نجونې هیله مندې کول او بیا بیرته د ښوونځي وتړل څومره به د زده کوونکو په روحیه باندې منفي اغیز وکړي؟
ته یوازې د زده کوونکو په روحیه باندې نه، بلکې په ټول هیواد باندې دا ډیر بد منفي اغیز کوي. او دوی وار تر بل طالبان یوازې خپل هغه قواره چې دوی مخکې هم هیواد ته ولست او نړۍ ته خودلې، دغه وار تر بل خلکو ته ورښکاره کوي. او دوی یو ځل بیا هم وایي چې مونږ هماغه کسان یو، مونږ هیڅ تغییر نه دی کړی. دا وار تر بل د خلکو په ذهن باندې، روح او روان، یعنی د دې په ټول روحي په دې د ټول وجود باندې د ډیر بد شکل باندې غیس کوي چې د پراستونکو کې د ډیر بد او د ډیر ناورینو کرن سره به موږ مخامخ شو.
میرمن مومن، کدارته وای چې په طالب چرواکو کې ځینې داسې د دوی مشران شته چې د خوانځي او د پرانستلو سره موافق دي او دوی غواړي چې خوانځي پرانستل شي، ولی دوی ځینې د دې کار مخالف دي او ځینې موافق دي، دوی ول نشي کولای چې په خلک یو بل اخر یو تصمیم ونیسي؟
ستونزه همدا ده چې طالبانو کې هم ټول په یو نظر باندې نه دي. په دې کې دوه درې ډلې دي. یو هغه ډیره کلکه متاسبه ډله ده چې دوی د تحصیل او د تعلیم په کلي توګه د ښځو ممانعت کوي، او بیا بیرته میانه ډوله ډله ده، او بیا هم ځینې هغه کسان دي چې په طالبانو کې دي مګر د تحصیل کلک طرفداران دي. نو خپل په مابین کې ورک دي، یو بل نه ورک دي. مشکل دا ده چې دوی پردی پال دي، دوی وران دي، او دوی یو خاص ډلې ته کار کوي. هغه دوی نه پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا هم په پښو ودرېږي او نجونې تحصیل
میرمن مومنز مو غګلری
bale
مو ګستا سو غګلرو مهرباني وکي میرمن مومن که از مو غګلری د ما ورکی
البته ما خپل فکر کوم دا غره بوانه وریدل شو زه به هم خپل ځان خبر تکراروم چې طالبان په درې ډلې دي چې یو ډیره غلیظه او سخت دریزانه عمل کوي چې ډیر زیات هغوی د ښځو د تعلیم او په کلي توګه د ښځو په شتون نسترګې پټي او بیا بیرته میانه ډوله ډله ده او سره هغه ډله ده چې طالبان یعنی هغوی خپله هم په ما په دې نظر دي چې باید ښوونځي خلاص شي خصوصا دا د چې دوی خپل په مابین کې لار ورکه کړې ده او دوی هغه مشخصه ډله چې دي له بده مرغه چې اکثرا مشران دي او هغوی یا کسانو ته چې کار کوي مزدوران چې د میغي کسان دي د هغوی د طرفه ورته ترڅو چې حق حکم ورنه کړل شي چې تاسو ښوونځي پرانیزي دوی ښوونځي نه پرانیزي نو د ماهله دا دوی د اول په مابین کې خپل
ډیره زیاته مننه میرمن مومن چې موږ سره مو غډین وکړه او وخت مو راکړو د خزو د حقونو فعال او شننکې نرګس مومن و چې د خنځیو په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو نشپېتو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې لا هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د خپل حکومت د بودیجې مصرف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دي شریک کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو نه شپېتو هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه دوه اویا هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت الکتر لګه اړتیاوې پوره کوي. هیڅ ادارې په یوه مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت اصطلاح کارول شوی او ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل شوی. د راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه له قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هیوادونو سره د کړیو تړونونو اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو مخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار شوی چې د حقيقي اوایدو د راټولولو د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خبر کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخه د حکومت د بودیجې مصرف او اواید سنجوي.
اسلامي مدد ټول بودیجې پر ډیر شفافیت سره مصرفيږي او موږ خپل د شفافیت پر ډیر قوي میکانیزمونه لرو چې هغه په تیر شلو کلو کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنونو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکټلې خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوي پانه څخه هغه راپورونه یا پکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تی جمهوریت حکومت پر مهال لدینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانين تګلار او څارونکو بنسټونه نه لري. لدی جلې د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلې چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمينه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه قوانين او د نظارت میکانیزم شتون لري چې شفافیت مصدر شي.
که څه هم د تی جمهوری حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازراس دولتي اداره یو له حقوق و.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د میدان وردګو د پخوانی خروالی ظریفی غفاری د فعالیتونو په اړه مستند فلم با په غالب ګمان د سکال اوسکار جایزې ته ونومول شي. د فلم د کرکټونو کو په باور د هغې په لاسونو کې فلم لیدونکي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو په درشل کې او له هغې وروسته د جوریانونو لیدو طبیعي په دې جزئیات د احمد تکل پر راپور کې ووري.
د هغې په لاسونو کې مستند فلم چې د پخواني نظام د یوازینۍ ځوانې ښځینه ښاروالې ظریفې غفاري د ژوند په اړه جوړ شوی د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د جمهوري نظام د سقوط په درشل کې او له هغه وروسته تاوده جریانات رانغاړي. د کرکټونکو په باور دا فلم چې تمنا ایازي او مارسل میتلسفن جوړ کړی او د سګنی کال په نومبر میاشت کې به د نتفلیکس شبکې له لارې خپور شي، لیدونکي د هغو شپو ورځو د تودو جریاناتو، ویرې او هیجان لیدو ته بیایي چې په ترڅ کې متحدو ایالتونو له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیو او طالبان هغه ډله چې کلونه مخکې واک چلولی و یو ځل بیا پر دې هیواد واکمنېدو ته نږدې کېده. په دې مستند فلم کې ظریفه غفاری لیدل کیږي چې د یوې سیاستوالې په توګه د ښځو د کار او تعلیم د لوی هدف څرګنده دفاع کوي. د هغې په لاسونو کې فلم څو میاشتې پر شا ځي او د طالبانو له واکمنېدو د مخکې زمانې تصویرونه او هغه ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي چې په خطر کې وو. د دې فلم لومړنۍ ننداره د جمعې په ورځ د سپتمبر په 9 د کاناډا په تورانټو ښار کې وشوه. میرمن غفاری چې په دې مراسمو کې حاضر وه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د فلم په اړه د نندارچیانو خبرګونونه بیان کړل.
د خلکو ریویوګانې ډیر ښایسته وي ځکه چې دا لومړی ځل به د افغانستان یو متفاوت تصویر نړیوالو ته وړاندې کیږي. کوم کسانو چې فلم یې په لومړي ځل ولیدل هغوی یو ډیر واضح حقیقت یې د دغه فلم نه واخیستل او ولیدل چې افغان ولس، افغان وطن د سولې، د مینې، د تعلیم، د پرمختګ وطن دی. خو لوبغاړي په کې لوبېدلي هغه سمو ځایو کې په سم وختونو او په سمو برنامو نه دي لوبېدلي.
ظریفه غفاری د 2020 کال په اگست میاشت کې په جرمنی کې پناه واخیسته. په 2019 کال کې بی بی سی نوموړي د سلو الهام بخونکو او اغیزمنو خزو په قطار کې یاد کړه او په 2020 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړوري خزي جایزه ترلاسه کړه. میرمن غفاری چې په 2020 کال کې د اوکسی ډی په نوم د زړورتیا جایزه هم ګټلې ده، د اوس د افغانستان د خزو لپاره د یوې مرستندوی ټولنې مشري کوي. کرکټون کې په دې اندي چې د هغې په لاسونو کې مستند فلم خای سکل د اسکار په معتبرو جایزو کې د مستند فلمونو په کټګوري کې ونومول شي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl TKORG.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو .com کې واوري او ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل د خیرخانی مینې د یو سل دوه بستریز روختون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی و زوی علی اسهر وای چې تر اوسه یې د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوی. علی اسهر وای چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ ویلي چې د دغه پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمیر افعال میرمنې بیا وایي دا ډول پیښې په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړاندې پر حضور او فعال فعالیت منفی اغیزی کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانی مینې د یو سلو دویم بستریس روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه، د روانې سنبلې میاشتې په دویمه نیټه له خپل کتنځای څخه تر تری تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په څلورمه عدلی تب تولیک دول سو
فعلا باورش نمیگه دجم ما فعلا یک دکتر موفق
د ډاکټر شکریا الکوزی زوی ولسکلن علی اسهر د مور د ورکیدو کیسه کوي دای چې د خوندیز د کونکو د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې مور یې د چهار شنبه پورس د سنبلې په دویمه منیټه لدریو خزو سره چې یوې ځان ناروغ معرفي کړه و د مرستې په هدف دوی سره ملالۍ زیګنتون ته ولاړه د الیاس هر په خبره دوی د مور لوتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د هماغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج کم دی اندېښنه مه کوئ هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د مور مړی د 500 فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی و او د سې شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره الیاس هر وایي چې تر اوسه یې د مور د وزن عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي
موږ نه پوهیږو چې د دې جنایت عاملین څوک وو زه نه پوهیږم چې دا جنایت چا کړی دی اوس مهال په دې هیواد کې زموږ امنیت تر سری کرخې لاندې دی
علی اسهر وایي چې مورې په خپل ټیکري ځړول سوې وه د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکریه جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلې الکوزۍ د نامعلومو کسانو لخوا وزل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د دې ډول پیښو رامنځته کیدل د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور منفی اغیزه کوي
نور میرمنو د پرمختګ مخه نیسي هغه میرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروفه دي یا راولې دي او کچېرې د دغه پیښو مخه ونیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري هغه میرمنې چې په دفترونو کې دن ترسره کوي بیا هم په رسنیو کې هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي د روان کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د 2022 کال د جون تر 15 پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 160 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپل اعلان کړې عمومي عفو څخه سرغړونه کړې ده
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد سوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01 01
اوس په افغانستان ختیځ نورستان ته ورشو په نورستان کې نس ناستي ناروغي تر اوسه 3 تنه وژلې او په سلګونه نور پرېخته شوې دي خلک د یادې ناروغي زیاتوالی او زرخ پرېدو اندېښمن کړي دي د امروختیا مسؤلین د درملو امکاناتو د کمی خبره کوي د دوی په وینا چې په نورستان کې داسې کوم ستر روغتون نشته چې هلته ناروغان بسترې او درملنې وکړي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري
د دوه بولسوالی وسیدونکو وای په سیمه کې اسهالات زیات شوی او د ناروغانو د درملنې او بستر لپاره امکانات کم دي قومي مشران حاجی میراجان او دای ګل
راغره ما نوبت ماته نه پیدا کیږي چې ځان ماینه د دروازه مخه کې زما حلل خدای نور خل خبري نشي کولای پرون یو زما مسته یو زما لور یو زما بل مسته شپې کول را شوی او د حالت روان د بازي چې پرګټ کې دعا جوړي باز هغه ځای نه ته خلی موټر کې بستر دي
کوم دلته کولرا ملز لغله ډیر خلک مشکلات سلاخته دي مریضان ډیر دي هوټل کې مثال بازي داسې ډاکټرانو کوي چې کورونا ته لګي دلته دي بستر ځای نشه چې زه مریض نه مخزومات کورلې دوه غړي مریضان دي عمرونه یو تقریبا 38 کالو دا یو ځل سال دا څه خوځې دي
د نورګرام ولسوالۍ د مرکز وسیدونکو صاحب داد همدرد راته ویل لتیر وو ورځو څخه یې په ولسوالۍ او شاوخوا ساحو کې د نسناستې ناروغي په چټکۍ سره مخ پر زیاتې دوده که مخې ونینیول شي نو د زیاتو خلکو د مړینې سبب بشي.
نړیوالو کورنیو مؤسساتونو په دې وزارت نه زموږ خواهش دا دی چې سر له واره همدا اوس نه باید دوی ډېر اقدامات وکړي او چټک اقدامات وکړي، خپل امکانات زیات کړي، پرسونل تقویه کړي، اضافي پرسونل وګماري تر څو د دغه واقعیتو مخه ونیول شي. که چېرته اوس نه ورته پام ونه شي شاید راتلونکي کې دا موضوعات خطرناک شي.
په ختیځ، مرکزي او لویدیځ نورستان کې د نسناستې ناروغي په یادو سیمو کې د سختو سیلابونو راوتلو او د اوبو او چاپیریال ککړېدو وروسته زیاته شوې ده. په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلین هم مني چې د ولایت په څلورو ولسوالیو کامدیش، وانتویګل، دواب او نورګرام کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې چې په تیره یوه اونۍ کې ترې درې تنه مړه شوي او د درېو سوو ناروغانو درملنې کړې ده. په یاد ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر نظام الدین نجم ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه وایم تر اوسه پورې مونږ د یادو واقعاتو څخه درې مړینې لرو او تقریبا د درې سوه نه بره ناروغان تر دې دمه تداوي شوي دي په دغه څلورو ولسوالیو کې. اوس زموږ ټیمونه ایسیا یا د سویډن په همکارۍ او د WHO په سپورټ ورسره په څنګ کې د IMC د هغو په همکارۍ زموږ ټیمونه په ساحو کې دي او تداوي جریان لري. غوښتنه مو دا د بین الاقوامي ادارو خاص کر د یونیسف نه دا ده چې مونږ سره د هایجین کیټونو او هغه ضروري لوازم چې دی په نورو ولایتونو کې د ناروغي د مخنیوي لپاره ورکه باید نورستان د یاد ونباسي.
ډاکټران توصيه کوي چې باید خلک د کولورا ناروغي د مخنیوي او ترې د ځانونو، کورنۍ او ټولنې ساتنې لپاره خپل چاپیریال او ماشومان پاک وساتي او کوخه وکړي چې له جوش شو او بوګټه واخلي. د دوی په خبره که څوک پرې اخته شوی وي باید زر نږدې روغتي مرکز ته ورسوي او سیات مایات ورکړي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د خبرونې په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګ خبرونې لرو، خو اوس به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
نوم محمد قاسم نو غزنی ولایت څخه د سره دا پیغام پیدم. ستاسو غزنی ولایت په حجوي روغتون کې شدیده مریضانو ته اکسیجن سیده په سم مراجعانه کې ایز دوا ورته لیکي. هغه دلته ستاسو په دوا شو داخلي شپخانه کې ستاسو دولتي دوا ده، هغه مفته ده. دوی ورته وایي روکي دغه نخصي ورته لیکي بیا له دواخانو سره دی سدي په فیصدي باندې شریک دي. هغه دواخانو والا بیا داسې نخصي ولیکلي چې بل جهیم نه پیدا کیږي. دا خلک ډېرو سره په تنګ دي که زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي ډېر بخښي.
السلام علیکم هم آباد سلام موږ دا هیله لرو چې دا د نوزاد ولسوال او دا د موسسې کارکوونکي دا ټول سره لاسته حالته سره خوري حالته سره تقسیموي. دا کښته کاریزو ته هیڅ پام لرنه نه کوي، نه مکتب شته، نه کلینیک شته، موږ خواته هیڅ سر نه ګرځي. نو موږ جدي غوښتنه د ولایت او د مرکزي مشرانو څخه کوو چې دلته زموږ سره موږ خواته پر پام لرنه وکړي. دا زموږ ځخ پور
جواب کار ته جوال د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره خبرې شریکو. د کابل او ننګرهار لوی لار د ځنګل باغ په سیمه کې یو پلچک اوبو نړوله ده په تیرې سیلابونو کې. نو دغه پلچک ګڼ شمېر محصلین د ستونزو سره مخ کړي دي. زما د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ځای ته پاملرنه وکړي او زر تر زره دغه پلچک جوړ کړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 څلرويشت 201.
وخت په کابل کې څلور نیمه بجې شو. په دویم برخه کې درته نیمه نړۍ او تاند څنګه خبرونه لرو، خو لنډ خبرونه غوښنه مخکې. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو خوندزي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې خوندزي وتدن نشي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو چې نو غوښتل نومي یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې خوندزي وترغل نجونې په جړه بیرته کورونو ته ستنې شوې. د خوندزي وتړل وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست ته مخه کړه او لاریون وکړ او د خپل خوندزي د پرانستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق بیاتري وانخیستل شي. تیکه د جنو خوانزي دوونه مخکې پرانستل شو، خو یوونه مخکې پرانسته رسنیزه شو. د دې خبر له خبرې دروسته د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد به خبري غونډه ته ویل چې په دې اړه څرنه کوي چې د خوانزي د چا په امر فعال شوې دي. یو کال ډېر موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشبګم پلی پورته د جنو خوانزي تړلې دي او لنړیوال او کورنی فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې د خوانزي بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت له روسي وختي چې سملاسي دي د روسي سیاسي مخالف الکسي ناولي له خوشکړي. الکسي چې په روسيه کې د پوتين سیاسي مخالف دی په دې روسي و کې زنګړي خونې ته لیکل شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویا اند نايت پرایس پر نوول چې الکسي سره د روسي د حکومت چلند اندېخمندي. الکسي د سپتمبر فاطمه په ولر ټویټونو کې ویلیو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنايي تورونو تورن کړي. د بریټانیا پادشا دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل لمړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارته په دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپل مور لمړنی وروسته د بریټانیا پادشا شو وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راس خدمت ته چمتو دی. تر راپورونو لمخې دویم ملکې الیزابت په 1940 کال کې چې کلی ویش کلنه و په خپل وینا کې ویلیو چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو خدمت ته چمتو ده. نوموړي لاویا کال واک منې وروسته د پنځم پورس امړه شو. تمه ده چې د هغه مړې به لاس کارلند څخه لندن ته ولیک ډول شو، خو به ډېر چې کله به خورته سپارل کیږي تر اوسه څه نه ویل شوی. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د خخول په مراسم کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شل اوریزو جام پالوب کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانی دل چې پاکستان د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ وي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. په دې وروستیو کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کوندو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کوندې مېرمنې خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقوقو څخه به برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګراتک، زده کړې، کار او د تورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله ناکله خو خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ور باندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کوندې خځې د میړه کورنۍ کوند د ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهم نکاح وکړي چې دا په خپل له کوندې خځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاري عمله کې مړ شوی دی. د هغه لمر ګروسته هیڅ هیڅ ډول مرسته هم نه ده سره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور ويم غلو واکه سره مې شهید سره دا په انتحاري کې بل چرخي لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واسه خپل تک تنه پاتسون د غزوی مې بل مرګ خدای راک دی. خو کور ته زمګي خاطر زم یعنی دا کال څه پر کېږي په قیامت کې غوري نری نه زنه لارم کوچړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کوم ما کوم نه دکړه یو روپې کوم ما نه دکړه.
ما ملکه هم یو پونډه میرمن ده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میره می شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ می داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه، بیا